ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر وی د غړې کې زمونږ شاسته کوربایم نه کې پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو راځي چې په سر کې د دې سات خبرونه د شاهین بنیري نه واورو
مشهورون بیده دی وخت مهم خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودی وی دی هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د ویډل مشر مولا محمد رسولی نیولې دی او د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری د شام او یوکرين په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدل دا خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودی وی دی هند د پاکستان سره هند او پاکستان سره ټول معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي د چرشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټوئیټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ ټول معاملې باید د ترهګرۍ او تشدد نه پاک فضا کې د خبرو اترو د لارې هوار شي دواړه هیوادونه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خبرو اترو لپاره راځي شو خو د هند په پټانکوټ کې د ترهګر برید نورستو د خبرو اترو پروسه وتړل شو چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د ویډل مشر مولا محمد رسولی نیولې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کماندان مولا محمد رسول سره د دوه ملګرو په خپل تحویل کې اخیسته دي او پښتنه ترې کوي بلخوا د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی خبری رسنو ته ویلي چې مولا رسول نه دي نیول شوی اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپل ډلې مشري کوي د یادونه وردا چې تیر کال د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدل نو ورستو مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شو خو د وسلوالو یو ډله ترې جلا شوه او مولا رسول خپل مشر وټاکه نن په کابل کې د جی او پلس یا او باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویم ورځ ده د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کېښودل شو نن د وزیرانو په کچه سلورم غونډه ده د جی او پلس اوس مهال مشري سیرالیون کوي د دې هیواد مالی وزیر کفالا مارا تیر ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لاره ده
ګډو اهداف ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټول هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامدار توګه سیمه ایز او نړیوال تاثیرات درلودل موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو موږ باید د خو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګ شي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري
د او باندې ډلې هیوادونو پر ننې غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکو لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي تمه ده چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو د ډله ګډه اعلامیه هم خپره کړي اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز په هوایي ډګرې برید کړی دی پرون د بلجیم خبری ایجنسی ته د وینا په خو اروپایي چارواکو ویلي چې په بلجیم کې د برید د زینا کومې نمونې راټولې کړې او دا غي په بنیادی کوم ډی ان ا ټیسټ کړي هغه د پیرس د برید د زینا د راټول شو نمونو سره سمېخري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوی دی د نجم پاړه باور کړي چې د اسلامي دولت وسلوار ډلې لپاره خلک برتی کول د فرانسې او سېنټر نتالي ګولډ ای پی خبری ایجنسی ته ویلي چې په دوړو بریدونو کې د نجم الاشراوی برخه اخستل خای چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړې دي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرين په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدل دي نو موړې بنند د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشر الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده ده او کنه د یوکرين په اړه به نوموړې په روسیه غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربند په شرطونو عمل وکړي روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لور یو غږ کړی دی چې لزغمه کار وخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي د کرملن ویان دیمتری پیسکوپ نن ویلي چې دا تمه نشي کېدی چې مذاکرات باید زر او اسانه وي همداراز نن د جرمنی د بارنو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر ویلی چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړل شي. د لټولو لورو غوښتنه وکړه چې مذاکرات ونه ځنډوي. د تیر ورځ په ماسکو کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره تر خبرو وروسته د خبرې کړې دي. په یونان کې یو شمیر نورو مرستندویه ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د بشري حقوقو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتخاب کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد د منلو نه وي هغه بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویو ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بیپولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې اعلان وکړ چې دوی نور مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته آی آر سی او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. او ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای گروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، سلورې بیللي او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د 0 په وړاندې یې بیللې وه. دغه وو د مشال ریډیو ته د وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسی مارکیټ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.70 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.90 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.65 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 11، بنو کې 14 او 11 او په کوټه کې 12 او 13 شوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې وخت خبرونه د کرنسۍ بای او موسم حال واورېده. اوس درته په روانه غړې کې د دغه ریپورتونو حال درکو. هند ویلي د پاکستان سره بخپل ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هواروي. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یا د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر مولا رسول نیولې، خو دغه ډلې مشران دا خبر ردوي. د شمالي وزیرستان کډوال وای د خیبر پښتونخوا حکومت او د تحریک انصاف مشر عمران خان ورسره د کورونای په سر د میاشتې شپږو زر روپو د مرستو اعلان کړی و، خو تر اوسه عملی نه کړو.
په شروع کې دوی میاشتې مونږ ته راکړې دي، مونږ اوس د سره ملاویږي چې آیا دا پیسې تا مونږ ته اعلان کړی و؟ مونږ ته ولې نه ملاویږي؟ زمونږ باندې ګاله کې د کور مخته به احتجاج کوو، هغه پیره چې پیره مونږ ته دا مسله حل کړی نه وي.
بلخوا د موبند جنسي د خوازو بيزو خلکوای ماشومان یې د تعلیم نه به برخې دي چې لوجې ټول پام ټوپک تاوړي.
دلته یوازینه یو شیو ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غږ موږ دشمن دی، غږ موږ دوست دی او ته معلوم دي، مګر دشمن د تعلیم لری ساتل لیدا او ته نه دی معلوم.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، پرون د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې هیواد یې پاکستان سره ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي او خواهش لري چې پاکستان سره د خ گاونډیانو او په سیر تعلقات ولري. بلخوا پاکستان هم ویلي چې هند سره د معمول تعلقات غواړي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راوي اکرم خان راکوي.
د هندي مطبوعاتو مطابق د پاکستان د ورځې په موقع د پاکستان وزیر اعظم ته لیږل شوی د مبارکۍ په یو پیغام کې د نریندر مودي وینا وه چې ملک د پورم نه مذاکراتو د لارې پاکستان سره ټول معاملات د ترهګرۍ او د تشدد نه پاکې فضا کې کول غواړي. د هندي مطبوعاتو تر مخه چې د هند وزیر اعظم خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو تعلقات جوړ کړي. د ټویټر د لارې هم د هند وزیر اعظم پاکستان ته د خیر سګالۍ پیغام وړاندې کړی دی. د ذکر ده په خصوصي موقعو د دواړو ملکونو مشران یو بل ته د خیر سګالۍ پیغامونه لیږي، خو دې زر دا پیغام داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دواړه ملکونه د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. تیر کال دواړه ملکونه په دې متفق شوي وو چې مذاکرات به شروع کړی شي، خو د هند په پوځي اډې پټانکوټ کې برید نه پس تعلقات د ځنډ ښکار شوي وو. هند وایي چې پټانکوټ پوځي اډې برید کې د پاکستان ناکاونه ګرځول شوې ډله جیش محمد ککړ ده او دې لړکې پاکستان ته معلومات هم ورکړي وو، د څه چې پاکستان تحقیقات کړي وو. تیره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سر تجسس انکشاف کړی وو چې د هند لاړه په پټانکوټ برید په اړه ورکړی شوی د ټلیفون نمبر د ناکاونه ګرځول شوی ډلې د جیش محمد د بهاولپور هیډکوارټر وو. سر تجسس هم ویلي وو چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې د تحقیقات وکړی شي، او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی وو. د روانې میاشت اخیره کې د دې پیښې پلټنو لپاره د پاکستان یو تحقیقاتي ډله هم هند ته روانه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپوتا سوبیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د هیواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر مولا محمد رسول نیولې د نوموړې مرستيال دغه خبرونه رد کړې دي. د یادونه وړ ده چې تیر کال د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدل نه پاس مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر جوړ شو. نو د مولا رسول په مشرۍ تری وډلا جدا شوې ده او د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت خونړین ختی کیږي. په دې حق له نور حال د سیلاب مسعود ریپورت کې اورو.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه په خلای کړای دی چې د پاکستان د امنیتی فورسز سرتیرو د افغان طالبانو د مولا اختر منصور د مخالف ډاله مشر مولا محمد رسول د روان میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کې نیولای باندې کړای او د پښتنه گاوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولای دا چارواکی دا ویلی دی چې د نیولو باندې کولو په وخت مولا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کې موجود و چې د امنیتی فورسز سرتیرو سره د دوه نورو ملګریو شکل کا وایي نیوان. بل طرف ته د مولا محمد رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی دوه ورځې مخکې یو خبری ادارې ته ویلی دی چې مولا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپل ملګریو مشری کوي. نزید دا زیاته کړې دا چې د میجا د تاریخ حل زل د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دی. دا د یادوي چې په پاکستان کې ځنې خبری ادارو د افغان طالبانو په حواله سره د مولا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړای و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی دنی ولو بندی کولو پا خلای لیا کڑای نوام. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه وایي چې هغوی به د قبایلی سیمو د حیثیت د بدلون لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. دوی وایي چې هر څوک غوي هلې ځلې کمی کړي، خو انتظار کوي چې حکومتي کمیټه د فاټه د حیثیت سره څه کوي. د دوی نظر دی چې حکومتي کمیټه هم نه غواړي چې غني بدلون دراشي. دوی د راتلونکو خالی پورز د فاټه سیاسي اتحاد غونډه را بللې ده. شانواز ترکزای مو په دې حق له نور تفصیل خبروي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیه په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پیښور کې وغونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی او ورنمه دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي او ځکه نه اخلي چې هغوی اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې حکومت باندې یو فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه صاحب د قومي وطن پارټۍ سره تړاو لري او وایي چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې ګنې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزه ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
نک ډیر مطلب دی کوم سازخ راوستي په دې وجه باندې جدي دغه کمیټي جوړه کړو چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې ته پوسونه کوي پلانې ډنګله. حالانکه دې خبرې ته ته پوس ضرورت نه وو، نو دا یو اشتریمونه شوی دی، نو په دې کې ما خیال نه چا مشاره ته پوس نه لري کړه کنه. نو د فاټا لپاره د سیستم ترمیم کول کیږي، نو دغه ته پوس ضرورت هم نه وو، خو بهرحال موږ لږ ډیر مقور کړل.
او په قومي سملې کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و چې لا هم پر کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټریان وراوړو را بل او کمزورتیا او شولا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډیسکس نه شو په سمبلې کې. دا ما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټي دی امیډیټلی بده کې یو میټینګ ټول لوړی او د دې سیاسي پارټو ورکران ته ځاپیل کوم او ځان ته ورسته نور وتا خپل خپل پارټي ته باندې نو بده باندې مجبور او چې بده بل باندې نوې بل راوړي او هغه باندې ټول پارټو پارلماني لیډران دي تاونه به دښت وځو.
او دغه تنان وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلی سیمو زیاتره ولس قبایلی حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان کډوال وای د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د ضرب ازب عملیاتو شروع کېدون پس وعده کړی و چې هر متاثره کورنۍ ته به د میاشتې شپږ زره روپۍ ورکوي، خو تقریبا د شلو میاشتو تیرېدو باوجود خپل وعده عملی نکړه. په جون 2014 کال کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب ازب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې په لکونو خلک دغه سیمینا بې کوره شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هر متاثره کورنۍ ته میاشت کې شپږ زره روپۍ ورکولو اعلان کړی و. په لومړي دوه میاشتو کې خو ورته د امدادي رقم ملاو شو، خو د هغې وروسته صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنه به په وړاندې کړي.
2014 کې د ناتو وزیرستان عملیات کې چې موږ خلک لا تل دای هو باندې تر غلې وو، د باقاعده اعلان وکړلو چې 3000 روپۍ به تاسو د رنټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا جتا تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوی میاشتې موږ تر اکړی دي. باقی دا ورځ نه اونځه تر نن ورځې پرې بدلون د 10000 روپۍ د دغه 1,03,000 خندانانو پوتی دي. موږ اوس د زړه ملاوي کې جایا دا پیسې ته موږ ته اعلان کړای وو، موږ ته ولې نه ملاوي کې
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب ازب په نوم سره عملیات پیل کړل چې لوجه لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پریښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا د هم یاد وی چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په ارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالی کال کې 14 ارب روپۍ جاری کړې دي. سره سره هر کورنۍ تا خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15000 روپۍ نقد هم ورکړي کیږي. د ترڅنګ د قبایلی سیمو د بیا کورشو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په دویمه نیټه 1,60,000,000 ډالر، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 0.5 کروڑ ډالر او چین په جولای میاشت کې 1 کروڑ ډالر امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مومندو په خوځې بیزې سیمه کې ځوانان د تعلیمي ادارو د کمی سره مخ دي. د یادې سیمې خلکوای ماشومان یې قلم او کتاب نه لري او ټوله مخې ټوپک ته ده چې لوجی سیمه شاته پاتې کیږي او بدمنی هم پکې ورس په ورس زیاتېږي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال شنواز ترکزی راکوي.
د برمهوند جنسي په خوځي او بایزي سب ډیویژن کې د وړو او لویو سکولونو د نشوال لوج اولسوي دغه سیمه ماشومان به تعلیم لويږي. د ترهګری لوی وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کړه خیلی مونږ می اجي عبد الله خان چې دلته یوازینه یو شی او ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غږ موږ دشمن دی غږ موږ دوست ده او ته معلوم دي مګر دشمن په سی وادي ده دا ته نه معلومه. دشمن د تعلیم لري ساتل لیدا او ته نه دی معلوم. نو په ځین دي چې لاور ته پینډای ته اسلام آباد ته نور خارې او ته فرن په خور ته جته توجه شي دا باید محروم علاقه ته توجه شي. نواب او د پیر صاحب د دې راضی کول نه دي پکار چاغل سکول ورک چاغه تنخه منخاوي او د بوسو کوټه پیدا شي.
دغه دوار سیمه د ډیورند کرخ سره نزدې آباد دي چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سہولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي کوم چې شته دي پاغه کې ماستران نشته سبقونه پکې نشته کوم ماستران چې دی یوې په وار باندې سبقونه وي یو له نور مزدوران نیولې دي کلی ولس کې مې مولا وته کې نه ولې دي. دا یو سیستم یې جوړ کړی دی هغه د بدونه بتر دي دا غینه روسته چې کوم زمونږ غټ سکولونه خو به خشتانه بل ځای ته مونږ رسیدګیم نشو کولای. های سکول نشته
او د خوځو د سیمه اوسیدونکو قمر ګل وای چې د هغوی ماشومان تر د پنځم پورې خوځده کړی وکړي ولی روسته بیا کوم سکول نشته چې زده پکې وکي. نو هم دا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلی په باندو کې ژوند کوي او یا بهرنو خرونو ته مزدوري لاله شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله هغه پسې موږ شوکاز نوټس یې ورته موږ وایو چار شیټ ورته ایکسپلینیشن هم ته کال کړل هغه موږ وو خپل نو ځنه خدای سي وچی لکه زبداوې ما چې هغه عادت نه کوله نو هغه خو هیڅ قسم ما معاف کړی نه دی او هغه ما ته وارننګ ورکړی دی چې اینده بارابا پډیوټه کیس قسم غفلت نه کوي.
او د سید ګل پوینه چې هغه بیا هم کوشش کوي چې لوی سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړي او خپل مشرانو ته دغه لپاره وینا هم کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اوبو لپاره د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اډ وای چې په پاکستان کې زیاتره خلک د سکلو پاکو اوبو ته رسېدل نه لري چې لوجی له مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي. هلته بیا د ماحولیاتي چاروزنې پوهان وای په پاکستان کې وازه د پاکو اوبو مسله نه ده بلکې د اوبو مقدار هم ورس تر بلې کمیږي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اډ وای چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیون خلک د سکلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري. واټر اډ ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د سکلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو سکلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسأله ده بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زبر دا وایم چې د اوبو قلت دوه وجوهات دي. به خدای چې زمونږ ذخایر کې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان ازادي چې نو هغه ټیم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبیک فوټ اوبو بلکې دا غي هم زیات او بیا چې څومره ترقی وشو څومره باندې سیوا شو دا غي سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبیک فوټ پر د یو کس لپاره دا غي هم کمیږي. نو دې ته موږ واټر سټریس وایو. کنه او انقریب بدا یو سو کالو پاس یو شل کالو پاس بدا واټر سکیر سینو دا ډیره خطر.
واټر ایډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د هیڅ لوي جمړ کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خبر پښتونخوا کې خلکو ته د پاکو اوبو رسای په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته اوبه ملاوېږي، دغه درې وجوهات دي. یو خدا دې چې زمون چې کم د تازه اوبو کم سورس دي، مازرې کې چې استعمال شوي دي نو تر پیپر خراب دي. د دې صحت باندې ډېر تقریبا شپېته بیماریا نه دي.
واټر ایډ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبه په پیسو اخلي چې لوجي اغیتا مالی تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاکو اوبو رسای پاړې پالیسی نه دا جوړه کړې. البته د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی یو تګلارا جوړه کړې ده.
لا نافذ کړې نه ده. نو واټر پالیسی چې کومه ده دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کړي چې وای دا واټر پالیسی دا د دې موږ د اوبو حفاظت د شل کالونو په دې خبرې شوې دي، خو واټر پالیسی نشته. البته یو خبره شته چې خیبر پختونخوا دا یو کال مخکې په اوس شپږ میاشتې وخت کې واټر پالیسی کړې ده، نافذ کړې ده.
په پاکستان کې اولس ته د پاکو اوبو رسای لپاره د حکومتي پالیسۍ په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال خبرونه اوري. پرون په کابل کې د جی 7 پلس یا جی و باندې هوادونو د ورځنې غونډه شروع شوه چې نن هم دوام لري. یادې غونډې ته د وینا په وخت پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د جی و پلس هوادونو مسلې تر ډیره یو شان دی او په کار دي چې د حل لپاره یې د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کړل شي. په دې حقله تفصیل د کابل نظم همکار قسیم سولمل راکوي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته ویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی ویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلې چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عمل کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغه هیوادونو استازي په خپل دور لسنې ناسه کې د 2014 او 2010 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سریلیون د مالی وزیر کیفالا مارا چې اوس د غټل مشرکوي ټینګار وکړ چې بحران ځپل هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپل کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسی. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپل غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جیو پلس هیوادونه د محله بیلا بیلستونسو لکه نامنی اداري فساد فقر او داسې نور مسایل سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
د قسیم سولمال د دې رپورت سره د رواني غړې د مېت ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د شاهین بنیرینا د خبرون لنډي زورو.
د مشهد دی وخت مهم خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویری دی هند د پاکستان سره ټول معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. د چرشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې ده. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسول نیول دی. بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپل ډلې مشري کوي. نن په کابل کې د جی او پلس یا او باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دویمه ده. د او باندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یو ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه دوو ځانمرګو برید کوونکو نه دی چې د برسلس په هوایي ډګر یې برید کړی دی. د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د برنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني. روسیه په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لورو غږ کړ دی چې لزغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره یې مرسته کوله. او ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي.
شاهین بنیری درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د پاکستان د کورونې ورسپانو د زنو اداريو مهمه برخه خبروي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان اورځ په موقع د صدر ممنون حسین وینا وا چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دي. د پاکستان د امن لپاره خواهش دي کمزوري نه ګڼل کېږي. ورسپانه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په میانس کې پریښودی دي. خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ ملاقات وروسته یو ځل بیا امید پیدا شوه دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپل حصي کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی ای پنچکارۍ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی ای بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یو کمیټې په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی ای د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضائي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پانلی کی چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطر نه وي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې حکومت غوښتل نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منزورول شو، خو حکومت دا لار خپل نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورسپانه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروسته د دې انتهایی ضروری بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروسته په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي په ترکی کې یو شمیر هغه افغان کډوال نیول شوی چې یونان ته یې وختل وختل. مجله د پناګزینو په اړه د هغه تلون اثراتو ته هم کتنه کړې ده چې د یورپی هیوادونو مشران پرې غور کوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوز لخوا د سکولونو د استعمال موضوع راخسته ده. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو.
ټایمز مجله لیکي د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکی ته به واپس لیږل کیږي. مجله د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډال هویسن لخلیلی کې دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکی ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. مجله لیکي د نړیوال قانون لمخې هغه کډوال چې کورونه په جنگونو کې پریښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکی د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکی او چارواکي مجلې ته ویلي دي چې یوازې شامي کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. ترکی له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخو د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي د غشمیر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسلوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسلوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
وروسته له دې چې د برسلز د نهې د ورځې د ترهګرو بریدونو درې واړه برید کوونکي وو پیژندل شو. د ترکی ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال په اوړي کې ترکی نیولی وو او بلجیم ته یې سپارلی وو. رجب طیب اردوان وای چې د دې کس په باره کې ترکی د بلجیم چارواکو ته هم خبرداري ورکړې وو. د ترکی ولسمشر چې کوم کس یادوي هغه د نهې د ورځې د چاودنو پر مهال له خپل ورور سره وجل شوی خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل احمد شه براورو.
د ترکی ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست پاړه د دوی غواښته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن برکسل ده سالدرګانلردن بیري
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ټپ کې ونول شو او له هیواد وېستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه.
بلچیکا بیوک الچیلینه الټمیشس
د ترکی ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکی د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی وو. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان لیو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ 22 مینیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو خو څارنوال وان لیو پرې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان لیو په وینا دواړه برید کوونکې ابراهیم او خالد په بلجیم کې څه شی دلی وو. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1990 کال د جنوري په 12 زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن به د ورځې په 3 او 14 کې یو دیش کسان وژل شول او تر 200 بیا ډېر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک تروریست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک تروریست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
د یورپی هیواد بلجیم په سرخار برسلز کې د نهې د ورځې له ترهګر بریدونو وروسته د امریکا حکومت ویلي چې د خپل هیواد د هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو امنیت لا پسې ټینګوي. د امریکا حکومت همداراز له خپل وګړو نه غوښتنه کړې چې د یورپ د سفر پر مهال د احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسۍ د ریپورت لنډیز د هارون باچا نورو.
د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسۍ رپورت وايي د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې د نهه ورځې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا حکومت دغه هیواد ته د داخلي دونکو ځایونو د امنیت لا ډیر ټینګولو لپاره اقدامات کړي دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړو چارواکو په هغه هیواد کې د بروکسل په څیر تروریستي حملو کې د لو خبرداري ورکړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي اداره به د بلجیم له حکومت سره د بروکسل د بریدونو د عاملینو د نیولو په چارو کې مرسته وکړي. د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسۍ پر رپورت کې د امریکا د کورنی امنیت ادارې د مشر جے جانسن په حواله ویل شوی چې که څه هم امریکا د تروریستي بریدونو له خطر سره نیخ په نیغه مخامخ نه ده، خو د هیواد په هوایي ډګرونو او د ریلګاډو په تمځایونو کې به سکیورټي سختوي. امریکایي چارواکي پر هغه پلان هم غور کوي چې پترس کې به له بلجیم او همداراز له یو شمېر نورو هیوادونو څخه امریکا ته د تونکو خلکو څارنه سخت کړل شي. د امریکا خارجه وزارت له امریکایي وګړو غوښتي چې د اروپا دننه د سفر کولو پر وخت له احتیاط کار واخلي. د رپورت تر مخه د بروکسل پر هوایي ډګر شوی برید کې یو شمېر امریکایي وګړي چې د امریکا د هوایي ځواک یو افسر او د هغه میرمن هم پکې شامل دي ټپي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې له ولسمشر اوباما سره د کیوبا په سفر کې ملګری دی، په یو بیان کې ویلي چې په بروکسل کې د میشتو امریکایي وګړو د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د امریکا استخباراتو 13 دسمبر میاشت له هغه وروسته چې په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک د کالیفورنیا په یو خارګوټي سان برنارډینو کې په ناتاری ډزو کې 14 کسان وژلي وو، امریکایي وګړو ته د محتاط اوسېدلو خبرداری ورکړه. رپورت زیاتوي استخباراتي ادارو له 2 میاشتو راهیسې په بلجیم کې د ممکنه تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې وي. په 13 له هغه وروسته چې پولیسو 13 اونۍ د پاریس د تروریستي حملو په تړاو د صلاح عبدالسلام په نوم یو کس هم په بروکسل کې ونیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هارون باچا هنري غړی خبرونه به هم نن نیخ په نیغه د مشال ریډیو نه اوري. ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په ترکی نیوکه کړي چې ولی یو شمیر افغان کډوال په زوره افغانستان ته ستانه کړي، بلخو انقره وای چې دا کسان په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. خو د بخښنې د نړیوال تنظیم د افغانستان د برخه مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د ترکی دغه چلن د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکی ژغ وکړ چې افغان کډوال خپل خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسولې حوریه مصدق ازادي رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سره هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې د اروپایي ټولنې سره په موافقه کې وو، د بشري حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصول څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو لمخې ترکیه په روستیو کې ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. کوریا مصدق وای چې له اروپای ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلې. د بخښنې نړیوال سازمان خپل اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخ غیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې د افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونه باسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې، خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او لخپل خاوري څخه د افغانانو په استلو لاس پوري کړای دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شوزو او ماشومان په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني، خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه ونی و بشت افغانان په خپل خوش افغانستان ته ستنه کړی دي. ترکیه ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځای اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی، خو بیا هم زرګونو ته رسی شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانډر روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څنګه او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی چې شاوخوا 80 زره افغانان د اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دی خبره شوې، خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې ل احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې ورستیو کې په امریکا کې د رضا زوراب نومي یو زرګر نیول شوی دی. په نوموړي تور دی چې د اقتصادي بندیزونو باوجود یې د ایرانی حکومت او سوداګرو سره مرسته کړې ده، خو زوراب دا تورونه رد کړي او وایي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت شایع کړی دی چې تفصیل یې درته زموږ همکارا انیسا جمال وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې په امریکا کې د ایرانی نشاده رزار زراب نیول کېدو خبرې وروسته د مارچ په 2 په ترکی کې ردی عمل مخې ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه سرو زرو کاروبار کوونکي د درغلی او رشوت اغستلو هغه تور دی چې یو وخت د ترکی مشران هم پکې راګیر وو. امریکا په زراب تور پورې کړی دی چې هغه د ایرانی حکومت او سوداګرو سره د اقتصادي بندیزونو په سرغړونو کې مرسته کړې ده. زراب چې خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی په میامی کې نیول شوی دی. د زراب د نیول کېدو خبر لاغه یوه هفته وړاندې مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر طیب اردغان به امریکا ته سفر کوي. زراب چې د ترکی او ایران غبرګ شهریت لري له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د ترکی ولسمشر طیب اردغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه په میلیونونو ډالرو نغدي پیسې او ډالۍ ورکولو تورن او نیول شوی وو چې دا شان له ایرانی حکومت سره د سرو زرو په کاروبار کې مرسته وکړي. په 2014 کال کې په زراب د لګول شوو تورونو وروسته ولسمشر طیب اردغان د پولیسو او لوی سرنوالانو په ګډون زرګونه حکومتي کارکوونکي له دندو لرې کړل او زیاتره یې ونیول. دغه سی بیا زیاتره کارکونکو هیواد پرې خودو ته هم مجبور کړل شو. زراب دی ویلو سره د مارچ په 28 د امریکا او دغه سی په 2014 کال کې د ترکی د پلټونکو لخوا لګول شوی تورونه رد کړی دي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم وو. د امریکایي چارواکو په حواله زراب او دغه ملګرو په ترکی او متحده عربي اماراتو کې د کمپنیو یو شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې جوړولې او له امریکا سره یې درغلي کوله. له دې اسکیم سره د بانک ملت د ایران تیلو کامی اداری او نف تیران انټر ٹریڈ کمپنی په ګډون مختلفو ادارو ته ګټه رسیدې. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ترکی حکومتي پلاوا یو ټلویزیون خبر سره د مرکې پر مهال زرا بویل دي چې ایران ته د 12 ارب ډالر سره زرو په انتقالولو کې مرسته کړې ده. د زراب د نیول کېدو خبر د ترکی سټاک اکسچینج ته هم ضربه لګولې ده. د ترکی د حکومت تر واک لاندې هاک بینک سرمایدار یې هم په غوسه کړی دي.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ورځ د خیبر ایجنسی په باړا اف سی لوبو میدان کې خوښه وکاله پس د امن لوبو میله تر سره شو چې پکې د یو شمیر لوبو سیالي وشوه. په دې مهال د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ځوانانو د لوبي استاینه او حوصله افزایي وکړه او وی ویل چې دلته به حکومت د لوبو یو لوی میدان جوړوي. په دې حق تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د چهارشنبه پورز د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوبو میدان کې یو وګد مو د پس د خیبر پولیټیکل چارواکو امنیتی ځواکونو او افریدیان فلاحي ادارې لخوا د امن لوبو یو میله تر سره شو. په دې میله کې د جمناستیک، والیبال، رسکشی او اتلیټکس سیالي وشوه. د دغه امن لوبو میله په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپل وینا کې وویل،
یو ډیر د خوشاله د حوصله او ډیر یو غټه خبره ده چې مونږ په دې لول را پاسېدو. نن چې کوم جذبه سره زمونږ ماشومان زمونږ ځوانانو کوم د لوبي وکړي نو په هغه زه دې ټولو ته شاباشانه او اپریسیشنز کوم. نو مونږ به ان شاء الله دنیا سره مقابله کوو او زمونږ د علاقې به د جهالت نه او د تیرونه ان شاء الله روزي او رلنګانو طرف ته به ان شاء الله روان شي. زمکه ورته مونږ ګورو نو د خیبر ایجنسی د ځوانانو لپاره به ان شاء الله ارمی به یو پوره سپورتس کمپلیکس جوړي.
په دې میله کې د والیبال سیالي شلوبر ټیم وګټله او وکاخیلو ټیم ته مات ورکړه. د شلوبر ټیم یو لوبغاړي فواد پردی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
دا میله چې کم نن واز امن یو فیسټیوال وو چې ارنچو بڑے په تحصیل باندې د تیر وو کولو او تو کولو نه بعد د سی یو خپل غونتي فضای جوړ کړه چې ټول کې لډیون له موکا هم ملو شو. دا کم حالات په مونږ جوړول دا کم متاثر شو مونږ متاثرین نه جوړ شو. نو اوس په کور دی چې میډیکل کالجونه، میډیکل یونیورسيټي، انجینرینګ کالجونه او سپورتس ګراوند نه کې داسې ګراوند چې په کوم باندې مونږ لوبا کوو چې مونږ له سټډیم فراهم شي، دا غي سره خصولتونه مونږ له فراهم شي.
د لوبو د غملي تراغلی یو ځای تن ګل نذیر پردی په خپل خبرو کې وویل،
داسې میله منعقد کېدل دا په بوډا کې دا تر ډیر وخت پاس وشول. مونږ د ګورنمنټ نه د پولیټیکل انتظامیا نه دا مونږ طالبا کوو چې مونږ لا امداغه قسمه پروګرامات امداغه سونت مثبت سرګرمه دی غالو کې لا روړي. نو مثبت سرګرمه به وسره روشي، کېل به وسره روشي، اډوکیشن به وسره روشي، خاصه حد به وسره روشي.
امنیتی چارواکي وایي چې باډا د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او زیاتره به کور شوی خلک ورته ستانه شوی دي. خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواخونه کوي وایي دوی وس هم په دې سیمه کې اثر لري. د خیبر ایجنسی د باډې خلک وایي چې خپل سیمه ته پراتګ او داسې لوبو را جوړولو ته خوشاله دي، خو باید د دوی وران شوی کورونه، سکولونه او روغتونونه هم بیا جوړ کړی شي او د دوی د بیا بحالې لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د افغان حکومت د اجرائیه ریاست چارواکو د خوست د تنیو په ولسوالۍ کې په یو ولسی غونډه کې سوله د ملي یووالي د حکومت بنیادی پالیسی وبلله. دوی له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګولو کې له افغان حکومت سره خپل همکاري پراخه کړي. بل لوري ته قومي مشران وایي چې افغان حکومت په مرکز او ولایتونو کې د سولې د عمل لپاره ژمن کسان وګماري نو ممکن نه ده چې وسلوال سولې ته تیار کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د اجرائیه ریاست چارواکي وایي چې هیواد ته د سولې او ټیکاو راوستل د ملي یووالي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دي او دوی هڅه کوي چې وسلوال خبرو اترو او سولې ته قانع کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه ولسی غونډه کې وکړي چې د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د حکومت د اجرائیه رئیس ارشد سلاکار غازي نواستاني آزادۍ راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې سوله د ملي یووالي د حکومت اساسي
په مجموع کې د ملي وحدت د حکومت پالیسی او په موجوده حالات کې د سولې ثبات راوستل دي. د سولې پور وستلو کې د ولس همکاري ډېره اړینه ده، اکه د علماو په برخه کې وي که د قومي مشرانو په برخه کې وي، ځکه دا ولس ته د قومي مشران دي، د علما دي چې خپل نفوس مخالفینو کې هم لري.
د اجرائیه رئیس ارشد سلاکار غازي نواستاني په خپلو خبرو کې په خوا د حکومت په دننه کې د سولې پر وړاندې ځینې ستونزې یادې کړې.
اصلا خارجي مداخله موجوده وي، مخالفین سم ادرس موجود نه وو او زموږ طرف ته هم سم میکانیزم تر اوسه بیره متاسفانه چې زیدونه کیس خبرې وي. اوس افغان نورای په یو پیوړی میکانیزم کار کوي تر څو چې اساس میکانیزم جوړ کړي چې هغه د مخالفینو د رضایت سبب وګرځي او کوم خندونه چې د حل کولو لپاره تصمیمونه روان دي د لومړی مسایل دي. ان شاء الله چې څو خروج سره یو څه نتیجه ته ورسیږي.
قومي مشر حکیم ولی وای کچېره حکومت مصلح او سرغښتون کوم مشرانو ته واک ورکړي نو هغه په سره کې خرول لوبولای شي.
ټول هدا پروسس را ډیر کومه کړی چې مشرون چوغړی عالمونو مشرون په شار دلته په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یا داسې نمائندګون وي چې واقعا صلح غوړي. په افغانستان کې یوه نیمه کړۍ شته چې هغه صلح نه غوړي.
قومي مشر حضرت میر رښتیا د سولې په باب د افغان حکومت هرې هغې پالیسۍ پر عملي کولو ډاډمن دی چې کله د ولس، دینی عالمانو او قومي مشرانو رښتینې همکاري ورسره وي.
خو دغې ټولو په نتیجه کې د مملکت پیشرفت دی. انشاءالله هر هغه څه چې مثبت حرکت د حکومت طرفه وي ولس به ورسره مل وي.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې د سولې په پلوي د غونډې ګډونوالو قومي مخورو او دینی عالمانو د نورو مسایلو تر څنګ پریکړه وکړه چې یو قومي لښکر به جوړوي او د ټول خوست او وروسته د افغانستان په کچه به د سولې ناره اوچتوي او په خپله سیمه کې د امنیت په ساتلو کې به هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
شزل میں وایو مونگا ہریو جان دے وطن
تشزل میں وایو دیدنن پلارچی خوتن